سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر د سهار 5 بجې د سمخه کلا زاده رادیو نوري د سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په علني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 12 پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په علني توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاګانو عملي کېدل ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو یو تن په هم محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک او په کوم جرم او د کوم جرم په تور اعدام شول څه ویلي نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا له دې اعدامونو سره د طالبانو د واکمنۍ له راست د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو رهیسي په محضر کې د اعدام شوو نارینه و شمېر لستنو ته پورته شو. بل پلاو بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. دغې څلور اعدامونو د خبر له خپرېدو وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. طالبانو د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په علني ډول باندې اعدام کړل. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړپوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو او د تیر جمهوریت یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو څلورو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشرې شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 کلونو پورې و. د شرمیلا پروتوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په ناسته کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړپوړې پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو په ټکو یې د امریکا د سیاسي، ډیپلوماټیک، پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویلي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ لستنه وژل شوې چې وطنه یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په وروستۍ اونیو کې د اسرایلو لسګونو بریدونو یوازې ښځې او ماشومان په نښه کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرایلو د مارچ په 13 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او د حماس سره د مشنې اوربندې پای ته ورسوه. له هغې وخت را دی خوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس په واک کې دی ویلي دي چې د اسرایلو په دغې څه باندې یوه نیمه میاشت بریدونو کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. او تمه ده چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ د حکومت ځانګړی استازی استووا ویتکاف په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وګوري. دغه امریکایي استازی له ایران سره د خبرو له پیل وړاندې ټینګار وکړ چې د واشنګټن لومړنی دریځ د تهران د اټومي پروګرام ختمېدل دي، خو دغه په ټکو د دواړو خواوو ترمنځ د یو ډول جوړجاړي لپاره د نورو لارو پیدا کول امکان هم لري. ټاکل شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه 2 ساعته وروسته د عمان په پلازمینه کې خبرې اترې پیل شي. دا معلومه نه ده چې دا خبرې به مستقیمې وي او که غیر مستقیمې. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. په نیمروز فرا او بادغیس کې د څلورو کسانو له اعدام وروسته نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د دغه ډول سزا تطبیق ته خبرګون ښودلی دی. دا چې دغه نړیوالو سازمانونو او افرادو څه ویلي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نورو کلونو پرتله په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. خو پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو یوه سړی خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له ایران واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي. دا چې په دغې وارداتي توکو کې څه شامل دي او له افغانستان ایران ته څه ورځي، په دې به هم درته مرکه ولرو. نور مطالعه به مشتملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالی. یشمیر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په علني ډول د څلورو کسانو اعدامونه غندلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سم د لاسه بندې کړي. په ورته وخت کې یشمیر حقوق پوهان بیا وایي طالبان باید د جرم د مخنیوي لپاره د اعدام بدیلې لارې ولټوي، د جرم علتونه ورزوي او د حل لارې لپاره اقدامات وکړي. نور تفصیل له سنه ککړنه ورو.
په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو تر اعدام وروسته یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د عمل غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اپریل په 18مه پر خپل ایکس پانل لیکلي د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې ده او شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. یا دفتر له طالبانو غوښتي چې د اعدام سزا بنده او بلاخره یې لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي دا اعدامونه او همدارنګه په عام محضر کې د طالبانو له لوري نور فزیکي مجازات د نړیوالو قوانینو ښکاره نقص دی او باید سمدستي بند شي. همدارنګه یونما او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. یونما ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د جمعې په ورځ په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه ورځ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي طالبان باید د اعدام پر ځای د جرم د مخنیوي لپاره نورې بدیلې لارې ومومي، د جرم اصلي لاملونه وارزوي او حل لاره ورته پیدا کړي. لټلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
پکار ده چې د حقوقي او شرعي احکامو مطابق په ټولنه کې د جرم ریښې وڅېړل سي، د هغه ریښو د منځوړلو لپاره چې تر ډیره پوري علت اقتصادي دی د هغه د منځوړلو لپاره کار وسی، ترڅو چې افراد او اشخاص په داسې جرمونو باندې چې مطابق د شرعي نورمونو او قوانینو یې جزا اعدام وجود ونه لري. بنا اند کریمینالوژي د علم په اساس باندې د جرم د منځوړلو لپاره باید هغه څېړنې چې مخکې د جرم تر کولو وسی او یا د عبرت په خاطر باندې د جزا ورکولو لپاره وسی، نه باید چې واځي په اعدام باندې اتکا وسی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله سنگزی د طالبان حکومت لخوا د داشان سزا او د ټاکلو د رونوالي په اړه وویل
ما در حقوق یک سلسله موازین داریم.
موږ په حقوقو کې یو شمېر موازین او ستاندردونه لرو چې په حقوقي اصطلاح کې عادلانه محاکمه بلل کیږي، لکه د مدافع وکیل او ژباړن درلودل، شواهد او لاسرسی، تورن ته د سکوت حق او د محکمې علني توب. خو دا معیارونه تر ډیره نه مراعت کیږي.
طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نور فزیکي مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه لس کسان په محضر کې اعدام کړي دي. د بشري حقوقو سازمانونه دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او دا د طالبانو د 1990 لسیزې سختري زدګلارو ته بیرته ستنېدل ګڼي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ستره محکمه او سیمه ییزې ادارې دا کوي چې د دوی په ټکو د قصاص دا حکمونه د رڼو څیړنو او عدالت له مخې عملي کوي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه په دې شک څرګندوي او طالبان یې د شفاف، عدلي او قضایي سیستم په نه لرلو تورن کړي دي. دوی په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول سزاګانې بندې او پر تورنو یو عادلانه، شفاف او د عدالت له اصولو سره سم سیستم تطبیق کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران نه یې واردات په کلنی ډول 3.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا دغې خونې د مدیره پلاوی غړي خان چنلی کوزی ازادي راډیو ته وویل، خو ګاونډي پاکستان نه بیا واردات ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی علی کوزی سره زموږ همکار مرکه کړې او د افغانستان د وارداتو په اړه ترې پوښتلې دي، خو په سر کې د وارداتو په اړه معلومات ورکوي.
زمنګا زترین کاروبار د وارداتو چې د ایران سره ده، د ایران سره کم 3 میلیارډ ترسیږي زمنګ واردات، او دا غي نرسته زمنګ واردات د مرکزی آسیا سره دي، خصوصا د ازبکستان او قزاقستان سره او د ترکمنستان سره چې تیل او غاز تیراوړو، او زمنن د هندستان او چین او عربي هیوادونو نه هم منګ واردات لرو، او د پاکستان سره هم زمونږه واردات شته د خو ورځ په ورځ کمیږي. تقریبا 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت هم په خوا لرل وسته او 100 میلیونو ته راټیټ شوی دی.
او الکوزه سب د صادراتو په اړه هم کراته وایي چې د افغانستان صادرات تر ډیره کوم توکي جوړوي او کوم هیوادونو ته دي؟
زمونږ صادرات خو اکثر زراعتي دي او معدني دي. نو زراعتي صادرات زمونږ اکثر پاکستان ته تلل، او خصوصا د سبزی او تازه میوه مو. اما دا چې پاکستان سره یو څه مشکلات ایجاد کړل، اوس کوشش کوو چې همدا مرکزی آسیا ته او همدارنګه د ایران د لارې هندوستان ته ولیږو. وچه میوه مو اکثر هندوستان ته ځي او د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې مونږ وچه میوه هلته صادروو.
یعنی له ټولو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو سره تاسو سوداګریز اړیکی لرئ؟
ټول همسایګانو سره روابط خدي په تجارتي لحاظ باندې. زموږ صادرات مرکزی آسیا ته کم دي، خو واردات مو زیات دي، ځکه زمونږ میوه او عملته مارکیټ نه لري اکثره، دوی ما هغه نه میوه لري. اما معدنم جی بعض ملکونو او همدارنګه ایران ته ځي او چین ته هم صادریږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څو چنده زیات شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی د پیښې دولس چنده زیات شوې دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو وخت شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. خوست ولایت اوسېدونکې ده، وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزڼ وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10مه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یاو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو دا خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
پولیو یو ساري خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لا ساده راډیو ناوړي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایا غونډه کې چې پرون جمعه جوړه شوې وه، یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو او د تیر جمهوریت یو شمېر پخواني افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نمړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشري شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر نمړنیو کلونو له 2000 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا پټوکو په دې کلونو کې پر مهم مسایلو چې د طالبانو د نوموړي دورې د حکومت سقوط، د القاعده له منځه وړل، په افغانستان کې ملت جوړونه، له ترهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعاتو چارواکو ګډونوالو خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغې همغږۍ او تسلسل نشټوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو پټکو کڅه امریکا په افغانستان کې په خپل 13 کلن حضور کې 15 لوړپوړي پوځي او 12 سفیران ګمرلی وو، خو پټکو د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. بلبلو په همدې نسته کې د امریکا د نړیوالو پراختیايي ادارې یو اس ایډ پخوانی مشر اندرو ناتسیوس وویل واشنگټن کې ناستو پالیسي جوړونکو دا فکر کوي چې په افغانستان کې په پراخ لګښتونو سره به وکولای شي خیو مثبتې پایلې ترلاسه کړي، خو د هغه په ټکو د وخت په تیرېدو سره دا معلومه شوه چې دغې پریکړې سمې نه وي او د افغانستان وضعیت یې لا پسې خراب کړ. هغه وړاندې دغې استماعي ناستې ته وویل چې د امریکا پوځ او افغان سیاستوال پرمختګ یوازې په ودانیزو پروژو کې کته. د ناتسیوس په ټکو د افغانستان رښتینی پرمختګ د بنسټونو په جوړونې او تقویت کې و. دغه خبر امریکا خپل ډېرې پیسې په افغانستان کې پر ودانیزو پروژو لګولې دي. وسمرزو د افغانستان د خبرالانو د مرکز هاغندخنی در سره شریکو چې وای طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې پر د ژوندۍ موجوداتو پر تصویرونو بندیز لګولې دي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وی له دې سره د محدودیت 14 ولایتونو ته وغځید. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمی ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نوري سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د نن خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي او یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسانه ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په 10 د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمیر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې میشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لازیتول نه یوازې دا چې دا په تدریجي توګه باندې د خپلواکو مطبوعاتو د غږ د خاموش کولو معنا ورکوي، په عین محال دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لازیتولو او له دې سره جوخ د آزادو او خپلواکو رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانی استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې میلمه سیډونکو حمید بیت الله هم مرتایدا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر سنوی د فعالیت کړي تنګ او تړل کې دوته اړی کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوی په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا 2 لسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکړ او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باندې تاسو تلویزیون نشي چلولی، نو مجبوریږي بالاخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته خده په هیدو ورده. نوموړی ادعا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره یې د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویري رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د زمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکهو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي، خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قمندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منصوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمیر عرب او جم علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمیر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد په رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ان ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته لاسرسی او انتقادي ژورنالیزم دی، په تېرو څه باندې دریو کلونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دا نشي زغملی. نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او تنفیذ د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما د اپریل په لسمه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم خپل راپور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ دا هم ویلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نویو ننګونو سره مخ شوي دي.
اوس هم مرزو پکتیا ته چې هلته په ګردیز روغتون کې یو شمېر ډاکټرانو ته د تخصص د بشپړولو برنامې پیل شوې. په همدې سره پښتو خبرې مجله هم پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 15 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامه په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال روډي ته ویل
پکتیا کې چې پکتیا ځون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 15 څنګه کې 15 بخښونه کې پرانستنن تر سره شو چې په دې 15 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و یو داخلي عمومي و یو د اطفال داخله و یو نسایي ولادي یو اورتوپیډي بخښ. نو خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا رئیس الحمدلله ان شاء الله کوشش کوي چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منځور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې موږ همیشه د دې سره مخامخ ډیری ناروغان د موږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه موږ ریپر کول هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 15 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکټرانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو
کې لکه مونږ جریات فال لرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورالوجي لرو، چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو. په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی فکتیا یو مرکز دی فکتیا، نو دوی برخو کې دلته ابتدا وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په سنگلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده، او لسګونو ډاکټرانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولې دي. که څه هم د نړیوالو ټولنې په ملاتړ